السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړی چې د دوی درې ملیشیا سرتیري په نننی ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخې ته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي دي. د ملیشیا سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه سیمه صدر روډ کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم وایي روغتون ته یوولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت تر اوسه لا چا نه دی منلی. د تیرو څلورو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې ناامني خورا زیاده شوې ده. په همدې حال کې پولیس او پوځ هم وایي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پېښور د نننی برید عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او د هغه وړاندیز شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحدو ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوي مشري کوله وویل چې خبرو ډیر پرمختګ درلوده او زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچي اندری یرماک هم وویل چې دوی ډیر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندې شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنه یې تایید کړې ده. د فوټبالر د وژل کېدو دو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنی فوټبال د اتلانو لیگ کې لخپل ټیم سره ملګری وي. او د هند مشهور فلمی ستوری درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کال عمر درلوده. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه و او په کور کې ساه ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمي ستوري د مړینې په اړه خپله خواخوږي او غمرازي څرګنده کړې ده. مودي په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه یو مشهور فلمي شخصیت و، یو خارق العاده لوبغاړی. هر رول چې لوبولی جذابیت او ژوروالی یې پکې راوړی دی. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، ستړي مشه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګزه خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغي باندې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې زیات شوې دي خبرې وکړو. له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو. دا چې په افغانستان کې د شری ناروغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په څه حال کې ده، څومره ماشومان او زاړه ترې ځوریږي، او د شری حاد ناروغي څومره دي؟ په دې ټولو مواردو به بحث سره وکړو. خو په اول کې یو رپورټ ته غوږ کېدئ چې وایي په افغانستان کې لږ تر لږه 2.9 میلیونه افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغۍ له خطر سره مخ دي. یو ان والنټیر افغانستان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدمتونو ته د دغو ماشومانو لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خپور کړو، تاسو غواړو چې د ازادي راډیو په واټساپ نمبر +34 شپږ سوه یو 210 209 باندې له موږ سره تماس ونیسئ، د خپلو ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې له موږ سره خبرې وکړئ.
د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ورېرونه یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی درملنې وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو وراره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو وراره چې زما د خپلو اولادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسؤلیت زما په غاړه و، یو کال عمر یې لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نه وی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمېر نور افغانان چې ورستۍ او طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سږ کال ماشومان د سرپنا د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بېلابېلو ناروغۍ وخته شوي، او د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوسمهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله چې د روان کال د اګست په 1 په مرګونی زلزله کې زیانمن شو، اوسمهال تر خیمې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي، هوا یې خدای خیمې دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناسناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یې د هوا داسې قرباني چې هلته به مریض نه وي مشکل ماشومانو کې. نو د مدرسه په بشکې که درته وایم نږدې یو شفخانه یو کلینیک وایي، نو داسې څه مسله به نه وي چې هلته مې تلی شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 21 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکاره ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي وو، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 8500 ته رسېدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیې سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د تیر کال په ډسمبر میاشت کې وویل چې د افغانستان د ولسوالیو 82% اوسیدونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ازادي رادیو ته غواګی است. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومانو د صحي وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې وي لږ تر لږه 14 میلیونه افغان ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شري یا سرخکان ناروغي، همدارنګه ځینې د سړې هوا په راتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتېدي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي په راتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوي دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تیره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بېلابېلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کېږي، تر څنګ یې د شریا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کېږي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورد باندې خبرې وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به له هغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي راډیو په واټساپ باندې مثبت 340 شپږ سوه یو دوه سوه لس دوه سوه نهه ویشت باندې موږ سره زنګ راوي. البته یو اوریدونکی لرو اوس به ورسره خبرې وکړو چې څوک د مهرباني وکړي، څوک یاستئ، له کوم ځایه غږیږئ؟
سلام علیکم، سال خیر جوړ کلاری د بخیر.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکړي.
روز سیاده من الحکم درودات ول سوالی د مسراړي کنيول.
خخ ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږیږو چې اوس ژمه امر روان ده او په ماشومانو کې د ناروغیو د زیاتېدو ستونزې اوس ډېرې شوې دي. البته د 14 میلیون ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری همدارنګ د ځینو نورو ناروغیو سره لاس او ګریوان کېږي، خصوصا دا چې اوس ژمه روان ده او کافي امکانات هم نشته. په دې رده دا چې په ځینو سیمو کې طبیعي پیښې وشوي لکه زلزلې او سیلاونه او نور، نو د ماشومان وضعیت ښه نه بلل کېږي. تاسو راته وایئ چې تاسو په سیمه کې ماشومان په څه حال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لرئ نه لرئ؟ ښه فکر کوم د دوی واتساپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو کولای شئ په واتساپ باندې موږ ته زنګ راووهئ یا حداقل موږ ته مسکال راکړئ چې موږ بیرته تاسو ته زنګ ووهلی شو. په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم کوم اوریدونکی رخ شوی دی، که زموږ غږ اورئ نو موږ ستاسو غږ اورو، رابطه مو برقرار شوې ده. مهرباني او خبرې وکړئ، د تاسو غږ راځي موږ ته. ښه فکر کوم ستاسو او ستاسو غږ لرم، مهرباني وکړئ. و اورم ښه فکر کوم د ده څه مشکل دی، د انټرنیټ وشي. اما زموږ همکار به هڅه کوي چې نور اوریدونکي هم را پیدا کړي. د واټساپ البته یوازې اوس د واټساپ له لارې کولی شئ تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته زنګ راوئ، مثبت 340 شپږ سوه یو دوه سوه لس دوه سوه نهه ویشت زموږ د واټساپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپورونه وایي لږ تر لږه 12.9 میلیونه افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ، څوک یاستئ، له کوم ځایه مو زنګ راوالی؟ ښه فکر کوم د واټساپ څه ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتیایي خدمتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم ګڼې اندېښنې شته. دا چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګه د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګه د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی او ورسره د روغتیایي پرسونل کمبودي، هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال، تبې او نورو موسمي ناروغیو د درملنې د زند لامل کیږي او په دې خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیونو افغان ماشومانو ژوند د ژمی پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی او ویل شوی دی چې دغو ماشومانو د درملنې لپاره کافی بودیجه په اختیار کې ورنکړل شي ډاکټرانو صحي ټیمونو ته نو د افغان ماشومانو ژوند چې وارد مخه له خطرونو سره مخ لا به وګواښل شي. همدارنګه په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغۍ د زیاتېدو مسایل هم په دې وروستیو کې ډېر شوي دي، خصوصا په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې، او هغوی چې په اکیوټ یا حاد حالت کې دي بیا کابل ته راانتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي. د شری یا سرخکان په تېره بیا دا چې پیښې څومره ډېرې شوي دي په دې مورد باندې موږ خبرې کوو. البته ډاکټر صاحب فرید الله عمری زموږ د پروګرام میلمه دی، موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغۍ په ارتباط باندې وروسته وغږیږو، خو اول اوس یوه لنډه وقفه اخلو، بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال کارتګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
بیا مو هم خره غلاس تویم روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی، او اوریدونکو لرو مهربانی وکئ څوک یاست لکوم زایم زنګ راواله؟ بله زموږه کاوره مهربانی وکئ لکوم زایم زنګ راواله دی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسول اسخان
خستړي مشه په خیر راغله. موږ په دې مورد غږیږو چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د زیاتېدو احتمال وړاندوینه شوې ده، ویل شوي چې 10 میلیونه افغان ماشومان د شری، سال، طبي او نورو ګڼو ستونزو سره به مخ بلل کیږي، په دې چې اکثرو روغتیایي مؤسسو ادارو ته کافي بودیجه هم نشته او مالي توان د دوی کم ده. د خپلې سیمې په ارتباط راته ویل چې هلته ماشومان په څه وضع کې دي او آیا کافي خدمات شته درته که څنګه؟ بله زموږ غږ تاسو لګ مزایته که تغییر ورکه چې دی انټرنیټ ستون غاګ ملک جال راځي او غاګ ملک جال راځي، اما که لګ زایته تغییر ورکه یا یو چاره وکي چې غاګ مستی شي
اوس سم شو
اوس به صحیح شو. تاسو خبرې وکئ لطفا.
ترته د خپل وړون خبرو کوم دي مشمانو اړوند ا دلته کوم چې اوس ژمن پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته خطر پوری مشکلات
صحیح. تاسو په خپل کورنۍ کچه باندې څه شي کولای شئ د ماشومانو لپاره، مثلا د دوی د تودو ساتلو یا دا چې په احتیاط باندې وګرځوئ ډېر ونه ګرځي بهر که ضرورت نه وي؟ دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي، دا څومره رعایتېږي په غوسې؟ بله ښه، د دوی اړیکه پرې شوله. بل اوریدونکی لرو که څنګه؟ زه به خپل تخنیکي همکار څخه پوښتنه وکړم چې که کوم بل اوریدونکی وي له دوی نه به هم خبرې واورو. که زموږ غږاورې نو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست له کوم ځای مو زنګ راواله او خبرې کوئ؟
فکر محمد د لغمان ولایت سره بتر ماس کیم.
ښه مهرباني.
ملګری ملتونه او واجی صندوق یا نور د افغان ماشومانو په حق باندې کوم ترتیبات روان کړی دي؟ کمزوري دي، اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداویان یا تا په کلینیکونو کې هم کمزوره ده. هلته چې لاړ شي لږ سور کې هغه هم کافي نه، هلته سور شي بیا دواخانې ته هغه کوي چې ور شي په بازار کې دوایانې واخلي. نو د افغان ماشومانو تداوی سلسله چې ده دا بالکل کمزوره ده. بیا خواته مهاجر ورونه چې راغلي دي هغوی یو مشکلات اخوا نه مخامخ شول چې مهاجرت شپې ورځې دي، بیا دلته هغوی ماشومانو ته یخنی ده او د سرپناهم صحیح سیستم برابر نه ده، نو ماشومان ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا خبره حقیقت ده. او ملګری ملتونه هم بیا داسې پورا کار نه ده کړی چې لکه لازم و او مناسب و. مشکلات ډېر دي ورور.
ښه، مننه. دا پوښتنه هم کېږي چې تاسو په خپله سیمه کې په لوکل یا محلي کچه باندې څه شي کولای شئ، ټولنې یا خلک څه کولای سي که مرسته ونه رسیږي؟ نو خو نشي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي، دوی خپله څه کوي خلک؟
خپله حتی لوسه پورې خپل امکاناتونه خلک کار اخلي، دا صحیح ده. او لکه کم امکانات دی په اصطلاح یعنی 10% امکاناتونه هغوی کار اخلي، او ملګری ملتونه هم سدي همدغه 10% کومک دی. 10% عقلن 50% هم د هغوی کومک نه ده، چې کومک عقلن د ماشومانو دپاره خو تکمیل مکمل کومک وای نه ده، کومک پوره نه ده، کمزورتیا شته.
او د حکومت چارواکي څه کوي په کلینیکو ته چې کله ځای هلته کافي امکاناتو دوا او ډاکټر داسته که څنګه؟
د ډاکټرانو په لحاظ باندې وایم چې ډاکټرانو هم کمی ده. اپولو بیا د طالبانو حکومت څه دی، دوی صرف یو شي ته ډېر متوجه وي چې هغه دوایانې دوی راشي صرف څارنه کوي چې دا دوایانې بېرته ونوځي او شخصي لابراتوارونو کې خرڅ نه شي، او نظارت کنټرول یې صحیح ده. او بیا خوانه چې کوم دوایانې راځي لکه اکمالات پوره نه ده، اکمالات په اصل کې پوره نه ده، اکمالات مشکل ډېر دی.
ښه ښه، صحیح. ډېره مننه کوم، سلامت اوسې د تاسو نه. اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند پروګرام ته غوږ یاستئ. البته په دغه پروګرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی میلمه کړی دی، له دوی نه به د ماشومانو د روغتیا په تیره بیا د ژمي په راتلو سره د هوا په سړېدو سره په ماشومانو په هغو کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام، والګي او همدارنګه سینه او بغال او د ټوخي د دغو ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط به خبرې وکړو، همدارنګه د نورو ناروغیو لکه شری، اسهال، تبې، د دو ټولو مسایلو خصوصاً هغه چې له خطر سره مخ خلق گواخی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست او را سره خبرې کوي. کور مودان. ډاکټر صاحب موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې، زموږ همکار له تاسو سره په دې مورد غږېدلو چې په افغانستان کې د ژمي په راتلو سره خصوصا د تنفسي ناروغیو د فلو یا د ریزشونو او زکامونو مسایل ډیریږي، خو تازه موږ ریپورت لرو چې 10 میلیونه افغان ماشومان له خطر سره مخ دي، خصوصا د ژمي پراتلو سره د دوی دغه مسایل نور هم زیاتیږي لکه د شری، سال، بیا ورسره د نورو تنفسي ناروغیو مسایل هم زیاتیږي، او ماشومان له دغه درکه ډیر زیات اغیزمن دي. په اول کې راته وایي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته اغیزمن پات کیږي، یعنی ډیر اغیز ولې په ماشومانو باندې ناروغي او موسمونه کوي؟
مننه ډېر زیات. نه یوازې افغان ماشومان، د ټولې دنیا ماشومان په سړه کې، سړه هوا کې یا په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګي او همداسې نورو تنفسي ناروغیو سره مساعد کېږي. او په افغانستان کې دا واقعات ډېر ځکه دي چې موږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډېر کم لرو. د ماشومانو ډېر اخته کېدلو علت دا دی چې عمومي صورت سره د دوی د وجود مقاومت ټیټ دی. په دویمه درجه دوی زیاتره د ځینو سوی تغذی او دا د خوارځواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي. د دوی محیط، یعنی شخصي محیط هم ډیر مناسب نه وي. مثلا نشي کولی ماشومان د فقر، غریبۍ، د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوب کوي د بیرون ناراضي کوته دوی د لاسابون په ذریعہ د عقل د شلو ثانیو لپاره د لاسونو او د مخ زینځلو امکانات نه لري. نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومانو یا د کوچنیانو لپاره د ناروغۍ د زیات سبب کېږي. د زیات دوستان دي یا اورېدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډېر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډېر مواجه دي لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوو میاشتو وي دوی زیات اخته کېږي. نو باید کوشش وکړو چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغه وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان ممکن وي چې نهه میاشتې په یو محیط کې روږدېدلي وي یا اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط ته راځي باید د دوی د کوټې درجه د اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي. لباس یې تود وي مګر ځانی بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کېږي خصوصا د ماشومانو لپاره هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب په همدې مورد به مشخص وبخې چې خبره مقطع کوم په همدې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونه او کمپنۍ یا هغه بلډینګونو والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خبر ربړونه او دا نور هغه به هم سوځول پلاستیکونه او اوس که څه هم مخنیوی کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوی د دغه کار به سخته وي. یعنی دغه د سون توکو معیاریتوب هملته ډېر تر پوښتنې لاندې دی او ورسره هوا ډېره زیاته ککړې وي. یعنې په کابل کې که څوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په آسمان یا فضا باندې یو لړ خپراوي او دا ټول د همدغې سون توکو د غیر معیاري سون توکو دود دی چې پاس خیزي او بیرته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي بیرته دا لاندې راځي او خلک یې بیرته تنفس کوي. یعنی یو ډېر بد وضعیت او هوا ډېره ککړه وي. دغه څومره د ناروغیو فیصدي زیاتوي کچه څومره لوړوي دغه مسله؟
چې رښتیا درته وایم داسې مشخصه فیصدي ونه وایم ځکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي سره سره که مونږ وایو په زمونږ په وطن کې یا په ډېرو غریبو ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې په فابریکو کې په نورو ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي. دا ډېر ګاز تولید دی کاربن ډای اکسایډ تولید دی هغه فضا زمون ککړی. دویمه در لکه تاسو ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد سونګ مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډېر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو وایم چې زمونږ کوټو کې حتی مونږ چې استفادت کوو مونږ هغه صحیح شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا مواس نه رسېږي لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نور سکاره چې دي. یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجودې نه دي یا تهویه نه وي چې دا کوټو هوا تصفیه شي او دا کاربن ډای اکسایډ یا نور مضر ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي. دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی. شوشونه یې ډېر کوچني دي دوی ډېر زر او د ټولنه مهمه دا ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ورته ټوخی یو یا پرنجی یو کله چې میکروب یا مضر مواد تنفس ته یا سږو ته داخلیږي ټوخی کېږي پرنجی کېږي چې هغه د باندې واچوي. مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي وجود ته نه وځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده میکروبونه تکثر کوي زیاتېږي او ماشومان په مرض اخته کوي.
بلې مننه ډاکټر صاحب. تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیکی ینه، یعنی هغه مزره هوا لام پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان لساړو سره ډیر حساس وي او نغواړي چې ساړو خوري یا هوا را یا هوا را شور باندې ولګيږي. مګر ډیر مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیه کړي، هداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې هداقل کړکۍ یا دروازې خلاصې پرېږدي چې د هوا تبدیل شي. دا مورید ولې په افغانستان کې نه رعایتېږي فکر کوئ؟
دا مسائل داسې دي چې دا زمونږ او ستاسې اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی دی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې دي، د هغې کې دا د وینټیلیشن یا د اگزاست یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید د کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یې وازه کې بل خوا یې موازه شي، دا هوا دینه ووځي د باندې، دا پکې نشته. دی که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي، نه هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږه نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي، مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کیږي. موزره هوا او ګرم هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي، او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي، مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنې د کورونو نادرست ساختمان د دې یو فاکتور کېدلی شي زموږ په نظر.
ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې یا وادو کې اکثر د زکام یا د ژمي نه مخکې د فلو په ارتباط واکسینونه وي چې بیا اکثر دغه ناروغي ویروسي ناروغي چې د تنفسي هغه سره تړلې وي، خصوصا فلو، دا تر ډیره پورې مخنیوي کیږي. خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ که څوک ووهي چې هغه ناروغه شي قصدان یا که وغواړي، نور تر ډیره پورې د دغو حداقل د څو ډولونو فلو مخه نیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکوي که څنګه چې واکسینونه هلته رواجشي او خلک واکسینونه وکړي د ژمي نه مخکې او د دغو فلو په ضد؟
ولې نه، دا کېدلی شي، مګر دا ډېر لوړ قیمت لري. زمونږ وطن زه په افغانستان کې د واکسینو یا د اطفالو یا د میندو د واکسینونو یو د کسان نه یم چې اساسي تداف ګزاري مو ایښی ده. منګ فکر کوم چې خلکو ته واکسین مفتی دا، خو خلکو ته مفتی مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړی هلته خو موږ ته مفت نه و. دلته اوس زه په امریکا کې ژوند کوم، دا اوس په جرمني کې هم دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې حداقل په امریکا کې $240 غواړي. تا که یو د کورونا واکسین کې تن شي $250 غواړي، او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابر انده. او همدارنګه د کورونا ولې په ځینو خلکو کې انفیډر ډول د واکسین کې کومه کوي یو شی چې ډېر توجه وړله چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نه کړو چې د واکسین باندې ډېر فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی، دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی، دوی ته معلومیږي چې دا اوس چې شیو د امراض یا د کوم تنفسي امراض چې مروج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض ویروس چې دی دا ډېر نوعیتونه لري چې کورونا هم یو جز دی. دی دا معلومیږي چې دغه ویروس دی بې د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقلیموي. زمون په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي، یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس دی باعث دې شوی دی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي، او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو که نه، او که لرو یې هغه تولید کړو او هغه خلکو ته عرضه کړو. نو دا شی نشته. نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي، ځکه امکانات یې کم دي. او کوم واکسین هم افغانستان ته ځي، نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي، د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي، مناسب واکسین هم نه وي،
منګه هغه تدبیق کو نو دا خلک تشویشونه کې په مقابل کې زمونږ کورنی تدابیر په نظر کې ونیسو. او هغه مونږ ویل چې آزاده هوا، پاکه هوا، شخصي حفظ د لاس او د مخ مینځل، د کوټو هوا تصفیه کول، د ډیر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي ماشومان او زاړه او سپین ګیري، او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ نه لري لکه قلبي ناروغۍ لري، توبرکلوز لري، یا مثلا ځینې نور ناروغیو باندې اخته دي، هغوی باید ډېر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نه شي. د دې په څنګ کې ډېر ښه تدابیر مونږ لرو چې د ریزش نه څنګه اخته پې نه شو. اوس که په کور کې او کلي کې مو ولیده چې ریزش راغلی دی، مونږ باید د ورځې څو وارې د مالګې په اوبو، په شیر ګرمه اوبو خپل پزه او ستونی پاکو. دا ډېر زیات مرسته کوي. یعنی زه چې کله د نه اتیا نولس او نه اتیا کال نه زه د دې پریکټیس کوم چې دا د مالګې په اوبو او په شیر ګرمه اوبو دا د ستونی پزه خولې پاکول د ریزشونو ډېر زیات مخنیوی کوي. دا توجه وکړو. د دې په څنګ کې مونږه که څوک په ریزش اخته شو، هغه کوشش وکړو چې د ګرم مایعات نه زیات استفاده وکړي. زمونږ معمولي مایعات چې ډېر مروج دي د پخوانه، مثلا شورواګانې یا ډېر ساده شدو چای یا د زنجفیل چای، دا مونږ تاسې سونډې ادرک ورته د دې چای یا د سلور، زمونږ په کورنیو کې دا مروج دي که دا استعمال شي نو ریزش به وي. ځکه د ریزش مخنیوی نه کېږي، او ریزش هېڅ ناروغي ده چې دوا نه لري، خپله مرحله طی کوي، درېو نه تر پنځو ورځو پورې کله لږ زیاتېږي. نو هلو تاسې اورئ؟
بله ډاکټر صاحب، موږ ستاسو غږ اورو. بله،
نو دالته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم وشي، ښه خواړه وخوري، ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان، چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نشي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چې دي، په دغو کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډېر زیات وي بستري کېږي، په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غز ډېر وي، هلته ډېر د شدید نمونیا، سینه بغل او د ډېر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنی په اول کې مراقبت وشي مخکې له دې چې دوی ډېر په بد حالت کې شفاخانې ته انتقال شي، یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقالېږي؟
ډېر ښه سوال تاسو وکړ، ما غوښتل چې په دې خبرې وکړم. مونږ چې ته په اول کې په کور کې څوک ناروغ شي، ټوخی او یا تنفسي مشکل لري، په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستان او ډاکټران ته او عوامو ته عرضه شوي دي. خو اوس په وی نه چې ټوخی ولري څوک، د دې لپاره عاجل ضرور نه ده چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډېر ساده تخنیکونه شته دی چې مونږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی. مخکې دی چې خراب شي مونږ یې هغه لازم زیاتوړی شو. زه درته لږ به سخت وي خو زه کوښښ کوم چې په ساده ژبه یې تشریح کړم. که ماشوم تر دو میاشتو پورې وي، یعنی دو میاشتنی عمر ټیټ وي، ډېره ساده خبره، که دا چوشلی نه شي یا شودو رودلی نه شي، دغه ډېره خطرناکه علامه ده. مونږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډېره په دغه سن کې خطرناکه ده، هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخ لږ شینوالی پیدا کړي، دا ډېره خطرناکه علامه ده چې مونږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. دریم علامه ده چې چیرې دا تبه ولري، مونږ یې باید عجل ورسو. او څلورمه علامه دا ده چې که چېرته مونږ په یوه دقه کې د دې د تنفس شمېره حساب کړو، که دا شپېته او یا د دې نه پورته وي، نو دا ماشوم په سینه بغل اخته دی، مونږ یې باید عجل روغتون ته ورسو. دا څلور علایم وو چې هغه ماشوم چې عمر یې د دوو میاشتو نه کوز دی، مونږ په کوم وخت کې په کومو حالاتو کې دا باید روغتون ته ورسو. که چېرته د یو کوچني عمر د دوو میاشتو نه تر یوه کاله وي یا تر دولسو میاشتو وي، یوازې که ساده ټوخی ولري موږ هیڅ ضرورت نه لرو چې د دواخانې نه دوا واخلو، چې متاسفانه دا ډېر معمول دی. انټي بیوټیک خلک اخلي او ډېر قوي انټي بیوټیک په دواخانو کې ورکول دا ټول غلط دي. یوازې ساده مراقبت، د کور مراقبت، د کور مراقبت هم دا دی چې تود ساتل، د پزې او خولې پاکوالی د مالګې د محلول په ذریعه، او د دې زیات مایات ورکول او ښه خواړه ورکول چې ته ممکن وي د دې په ذریعه دا ښه کېږي. خو لږ باید پلار مور متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څرنګه دی. که چېرته د دوو میاشتو تر دولس میاشتې یو ماشوم تنفس څلوېښت او یا د دې نه اوبخې پنځوس او یا د دې نه پورته وي، نو داسې نه بغل دی، باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو صحي کارمان سره. حتی دغه موږ چې ورته کورنۍ صحي کارمندان یو سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي، د یو ساده انټي بیوټیک په ذریعه تداوي کېږي. خو بیا کله موږ او تاسو که وایو چې آواز لدي خرخر یا خراسه ورته وایي، داسې آواز ولري یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کېږي، نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی، باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یې روغتون ته ولي بستر شي که نه شي. دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري، مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوو میاشتو نه کم و، د دوی بستر ته ضرورتونه ډېر دي. دریمه کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دي، د دوی لږ څه تکلیف یې آسان دی. بیا هم هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګي په وخت کې باید ورسره وشي، د دوی پاکوالی ساتل، د پزې ستوني لاسونو په توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل، خو البته د کوټې هوا باید تازه شي. دې ته د ګرمو جامو اغوستل، د ګرم مایات ورکول، لکه بیا زه یم ډېر تاکید کوم شلغم شوروا زموږ وطن کې شته، د کچالو شوروا شته، همداسې دا شړومبې موږ دغه کو ورته وایو توده شړومبه تې جوړوو، همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی، او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سنوي چې دا ډېر معمول دی، ډېر ښه مؤثر شی دی. دا کتاب کې راغلی همداسې نه دي چې دا د خلکو کې رواج دی او موږ یې وایو، نه، دا ډېر پخوانه کتاب کې شته. نو دغه شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي. که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر پنځو کلن دی تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي، نو دا کېدلی شي سینه بغل وي. یو صحي کارمند سره مشوره وکړو، نه دا چې په خپل سر ځینې انټي بیوټیکونه ورکړو او هغه آینده کې د دې حیات خراب کړو، ژوند یې خراب کړو. نو او که چېرته د دې خوراک کې مشکلات وي، په هغه صورت کې ډاکټر ته یوسو. نور ضرور نه ده چې شفا روغتونونو ته لاړ شو. متاسفانه په زما په سیاتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې، هلته هم د مریض د پافشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري بستر کېږي، چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي، او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي.
شفاخانو محیط او دواخانو او شفاخانو والته چې مریضان تک را تک خو معمولا ډیر حساس وي، که سم پاکاری نشي خو چې د افغانستان غوندې ټولنه کې نور مسائل هم مشکلات لري، نو طبعا چې شفاخانه به ډیر مکمل هایجین نه وي همیشه، یا د خلکو د بی احتیاطي یا د سټاف او پرسونل. دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډیر جدي نه وي نو روغتونو ته د مراجعه نه کوي، یا د اقل د ټلیفونونو لاري د ځینی مشکلات حلوي که ممکنه وي؟
دا درسته خبره ده. موږ کوشش وکړو چې د کې یو تعادل په نظر کې ونیسو، نه د روغتون خلک ډېر وډارو، مګر نو روغتون ته هم دا باید وایو چې د خپل سټنډرډونو شرایط مراد کړي. زه متاسفانه زه تاسو دا ویلی شم چې موږ په خپل پریکټس کې داسې کارونه کړي دي د ځینو مازیرو یا زموږ د ناپوهي په وجه یا زموږ د بې اعتنايي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسولی دی. مثلا یوه ستنه
منگ لس وار کار تر چو چبو پچا منگا مغم کار مزر لو دی یا ہاگا پیپ چی منگ تنافس آکسیجن پی ورکو د ها یو مریض نه مخست بل ته مچو د بل نه بل ته چول چې دا باعث انتقال د مرض کیږي روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه چې کنټرول شي خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازینې لاره نه ده او په کور کې کیږي که د ډاکټرانو ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملي کړي چې دا ډېر ښه کار دی دا خبرې چې موږ او تاسې کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کړي او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعات یې کړي ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي
ډاکټر صاحب ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خو د ژمي په راتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونه دي چې هغه همیش د ژمي په راتلو سره لارې بندې وي او د همغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه قطع وي په غور کې ګڼې سیمې دي په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نه شي کولی په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې همدارنګه په نورستان په ختیځ کې البته کونړ ځینې سیمې چې خلک په سختي باندې راوځي او هلته چې ژمی را یو بارانونه وي یخ وي تبان چې د ارتباط قطع کیږي په هغه حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي او د واکسینو مسله څومره مهمه ده چې مثلا د دغسې ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي ځینې نورې ویروسي ناروغۍ دي چې هلته باید ختم شي یا د پولیو دي چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه تر ژمي مخکې دا کارونه وکړي ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندیږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغي لا پسې زیاتیږي
ډېره مننه تاسو ښه پوینټ وی زما په ذهن کې وو اول د هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي دوی به دې ته به اولویت ورکړو تاسو ته پته ده ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود البته یو چا ته په دوه ساعته فاصله کې یو چا ته په درې ساعته او چا ته په نیم ساعت کې چا ته په لس دقو کې واکسینونه شته نو واکسین څه دی او کوم واکسین دی دا د طفولیت واکسینونه چې موږ یې کوو دا ډېر زیات مؤثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي مثلا که موږ یې نومونه وایو اول د پولیو واکسین دی د توبرکلوز واکسین دی د زیړي واکسین دی دا مثلا دا د ډی پی ټی واکسین دی ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي پشیری نه اخته کیږي او پشیری چې اخته نه شو د تنفسي ناروغۍ لکه سینه بغل او سوی تغذیه خواته نه دي او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته ته مخکې اشاره وکړه چې موږ په دې ډېر سختۍ سره د ځایونو ته واکسین رسول او اوس هم پکې شته دی دوی باید واکسین وکړي دویم د مؤسساتو سیتاما او یا قمس مربوطه صحي مسؤولین داسې مناطقو ته باید مخکې نه دغه کلینیکونه او یا کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا مثلا د یو پاراسامول او یو کوټرامکسازول سره دوی سپلای کړي او هلته ورسره موجود وي ځکه چې بیا لارې بندې وي موږ ته لیدلی دي چې تیارې به م کرایه کولی چې دا دوا ورسول که نه مخکې ورسول شي دا به ډېر ښه کار وي او ضمناً د خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي او موږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي دا به ډېر زیاته مهم واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر زیات ضرور دي او که چا واکسینونه پوره کړي وي او دلته پته شته دی دوستان ته چې چا چې واکسین کړي هغې په ډېر ناروغۍ نه دي اخت شوي لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځایونو کې څوک اته پېژني نه یا شره یو څوک شاید ونه پېژني مګر په پخوا وخت کې ډېر زیات اګر چې متاسفانه سږکال بیا په ځینو ځایونو کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو نو دغه ستاسې ټکي ته زه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه
انجو چې هغه ولایت کور کوي دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا سی ایچ ڈبلیو یا د اجتماعي کارکن چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعیت وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي چې متاسفانه د دې لپاره به بېرته دغه سخت واقعیت کې زموږ تدابیر نه لرو، نو ښه به دا وي چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکې نه ونیول شي.
بلې ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاست. تاسو ته به وخت اجازه درکو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه، سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل. مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام په دې باندې متمرکز چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالې دي ناروغۍ څومره زیاتېږي، خصوصا تنفسي ناروغۍ، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیان هم چې په ژمي کې زیاتېږي، مخنیوی په څه شکل دی، کورنۍ څه کولی شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړه.
هر یو پند مرغلری دلالو نا جانا، خپل وستا دو مات کړي څو بندو نا جانا، خپل وستا دو مات کړي څو بندو نا جانا، هر یو پند مرغلری دلالو نا جانا، هر یو پند مرغلری دلالو نا جانا، چلو نا جانا، چلو نہ جانا چلا سر
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بلتان.